تشکر از پیام هایتان به شماره تلفن 07084620 به تماس شوین. پیام ها و نظریاتتان ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
انتظار می رود عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در دهمین اجلاس نماینده های ارشد امنیتی در روسیه اشتراک و سخنرانی کند. در این اجلاس روی مسائل امنیتی جهان بحث می شود. مقام ها می گویند پلیس اروزگان در جریان 3 روز گذشته حدود 56 غیر مسئول را با سلاح بازداشت کردند. محمد خطاب خنجری قماندان امنیه اروزگان به رادیو آزادی گفت در جمع بازداشت شده ها نوروزی عامر امنیت سابق قماندانی امنیه دستگیر الماس قماندان پیشین کندک شهرا و عامر فعلی اوزه سوم امنیتی و چند تن قماندانان دیگر نیز شاملند. 11 پناهجوی افغان که درخواست پناهندگی آنها در جرمنی رد شده صبح امروز به کابل فرستاده شدند. این 25مین گروهی از افغانهای پناهجو هستند که از ماه دسامبر سال 2016 میلادی به این سو از جرمنی رد مرز می شوند. جسد محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر امروز به خاک سپرده شد. مرسی دیروز در جریان برگزاری محاکمه‌اش درگذشت. گزارش‌ها می‌گویند او در جریان محاکمه به اتهام جاسوسی دچار حمله قلبی شد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار است امروز با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ملاقات کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، تشکر از همراهیتان. اکنون هم برنامه افتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگره خبرونه لازادی رادیونه.
اداره مستقل ارگان‌های محلی مکلف است که اجرای قانون و مقررات، پیاده ساختن پروگرام‌ها و انجام امورات رسمی و کاری را از طریق ادارات مربوطه در 34 ولایت، 374 ولسوالی رسمی و غیر رسمی و 153 شاروالی انسجام و هماهنگ نماید. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لست. زه حسیب الله تلاش د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاری د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دې اونۍ د خبرونې موضوع د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې ستونزو او فساد ته ځانګړې شوې ده. په دغې خبرونه کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکه ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس له موږ سره په خبرونه کې دي. سید شاه سقیم،
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. زه ورځ بختور وي
کور موادن
منن
ډیر زیات مننه. خغلی سقیم، په بل دې څخه وکړو چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې دندې او اهداف څه دي؟
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي اداره په 1960 کال کې د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې جوړ شوله. دغه اداره د رفورم په برخه کې کار کوي، د محلي حکومتداري په برخه کې کار کوي، د هغه محلي اداراتو د تاسیس او تقویت په دغو برخو کې کار کوي. په سیمه ییزه کچه باندې د هیوادوالو په حکومتي چارو کې او په پرمختګ په چارو کې د اشتراک لپاره دغه زمينه مساعده وي. همداسې دوی د دغه اداره د سیمایز کچه باندې د سیمایزو ادارو ترمنځ هماهنګي پیدا کوي، د هغوی چارې ارزوي، چارې هغه گزارش بیرته رئیس جمهور پورې رسوي. دغسې بېلابېلې چارې د سیمایزو ارګانو اداره ورباندې اخته ده.
د استخدام په برخه کې ستاسو د استخدام ډول څه ډول دی؟ هم په خپل تشکیلاتي سیستم کې چې په اداره کې لري، او هم په عمومي توګه باندې چې د ولایتونو د ولسوالیو یا هم د ولایت د مقام لپاره یې ټاکئ.
د استخدام په برخه کې د سیمایزو ارګانونو ادارې تر خپل وسه پورې هڅه کړې ده چې دغه پروسه څومره هم کېدای شي هغومره شفافه کې. تقریبا د سیمایزو ارګانونو د ادارې دغه کوم تشکیل چې دوی لري د شپږ زره څه باندې شاوخوا تشکیل ده چې د دغو زیاته برخه د آزاد رقابت له لارې راغلې ده. همدغسې د سیمایزو ارګانونو اداره د ښاروالیو په برخه کې په دې باندې کار کوي چې ښاروالان باید د آزاد رقابت له لارې راشي. که څه هم دغه د ښاروالانو ګمارل کېدل او ټاکل کېدل دا خو یو انتخاباتي لارې څخه باید راغلي وای، خو په افغانستان کې د ستونزو د مشکلاتو د هغو له وجې چې موږ په سیمه لرو، په سیمهییزه کچه لرو، د مثلا د په زیاتو ښارونو کې هغه حدودات نه یې معلوم، د ښارونو نفوس نه یې معلوم، ځینې نورې ستونزې دي. د په هغه خاطر باندې موږ د ښاروالانو د استخدام پروسه هم آزاد رقابت ته ورکړې ده. همدغسې د ولسوالانو په برخه کې داسې موږ هڅه کوو زیاتې ولسوالیو ته هغه ولسوالیو ته چې هلته امکان یې وي دغه ولسوالیو ته لوستي کسان، تعلیم یافته کسان دا د آزاد رقابت له لارې وټاکو او هغه سیمو ته یې ولیږو.
او د والیانو
په داخل کې هم همدغسې په لوړه او ټیټه کچه داخلي مقرریو کې ټول د آزاد رقابت له لارې کېږي. په دغو رقابتي سیالیو کې د اداري اصلاحاتو کمیسیون او د سیمایزو ارګانو خپلواکه اداره دواړه شریک کار کوي.
ما په د خبرونه په پیل کې ساسو د ادارې په اړه په معلوماتي برخه کې ویل چې د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره شپږ زره اته سوه ویشت کارکوونکي لري. په دغه کارکوونکو کې شپږ لکه څنګه چې تاسو هم ویلي چې یوه برخه یې ستاسو د ویبسایټ د راپور پر اساس باندې چې یو نوي سلنه برخه یې د آزاد رقابت، او ستاسو په وینا هم چې تر ډېره پورې دا د آزاد رقابت لخوا پر اساس باندې ګمارل کېږي، پاتې برخه یې څه ډول ده؟
ګورم د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په دغه تشکیل په دې کې ولسوالان هم راځي، دغه خپل داخلي کارکوونکي دغه کم دي، د والیان، والي صاحبانو، معاونین، د ښاروالان، دا ټول راځي. او د افغانستان وضعیت تاسو او اوریدونکو ټولو ته معلوم دی چې ځینې دغسې ولسوالۍ دي چې هلته موږ نسو کولی چې هلته د آزاد رقابت له لارې کوم کس ولیږو. ځینې لوستي کسان د هغو ولسوالیو ته تګ ته زړه نښه کوي، یا مثلا ځینې داسې ولسوالۍ دي چې هلته لوستي کسان د هغه ولسوالۍ په کچه باندې نسته چې هغه راشي. د بلې سیمې کس چې هم لوستی وي او هم د آزاد رقابت تر سیالۍ وي، هغه ته زړه نښه کوي چې لاړ شي. او بل ځینې دغسې ستونزې هم لرو په ځینو ولسوالیو کې، ځینې قومي مشران، سپینګیري او هغه تجربه کار کسان چې هغه زیات مستر تمامېدای شي. په دغسې برخو کې موږ د مجبوریت په اساس باندې هغه د آزاد رقابت له پروسې څخه تیریږو، او دغسې ولسوالیو ته او دغسې ځینو نورو ځایونو ته هم دغسې کسان ټاکو. بله برخه د والیانو په برخه کې ده، والي صاحبانو بستونه چې د هغه سیاسي دي، او په هغه برخه کې هم د آزاد رقابت له لارې هغه نه ټاکو.
خو ارقام تاسو سره شته چې په دغه درې سوه څلور اویا ولسوالیو کې چې ما مخکې ورڅخه یادونه وکړه، څومره ولسوالان د آزاد رقابت او څومره هم د هغه ډول کوم معیارونه چې تاسو ورته ویلي دي، په کومه د کوم معیارونو پر اساس باندې ټاکل کیږي؟
موږ درې ټول درې سوه واته ولسوالۍ لرو، په هغه کې درې سوه درې شپېته رسمي دي، او هغه څلور شپاته هغو ته موږ موقتي ولسوالۍ ویلای شو. دوی زیاتو ولسوالیو ته موږ دغه ولسوالۍ په څو کټګوریو ویشلې دي. غیر فعال ولسوالۍ دي، داسې ولسوالۍ دي چې وضعیت یې خراب وي، داسې ولسوالۍ دي چې هغه په منځني حالت کې وي. بله کټګوري داسې داسې نسبي ښي ولسوالۍ دي وضعیت له اړخه، او بل سلرم کچګوري ولسوالۍ هغه د سیاغه په بشپړه توګه باندې کیږي. نو هغه ولسوالۍ سبې خپ په بشپړه توګه باندې سمې دي. په هغه ولسوالۍ کې موږ تقریبا هغه ولسوالۍ شمیر یو ستګلسو شاو پاترسيږي په بشپړه توګه لته تر سم دي. دغه ولسوالۍ ته زیات ولسوالان له آزاد رقابت لري، هم دغه څه په نسبي خو ولسوالۍ کې هم دغه دي. خوغه دقیق شمیرې نه د معلومات څخه د افغانستان ولسوالان دی ورځي وخت په وخت هغه شمیرې او امر تغیر کوي.
یو څه چې تاسو ویل فکر کوم درې سو شپږ اتیا ولسوالۍ دي.
او دغه کې لمخ سره ټول
ټوله توګه په رسمي او غیر رسمي،
غیر رسمي او رسمي او موقت ټولې
دریس او اواتیا ولسوالی دلته یو نه پوهیږم چې تیر وطن ده او که د ته پام نه دی شوی. ما تاسو د رسمي ویب سایت څخه ځینې معلومات ترلاسه کړل. په هغه کې ویل شوی چې د سیمو د اداري تقسیماتو پر اساس باندې د افغانستان دریس او څلور شپېته ولسوالی رسمي او یولس ولسوالی غیر رسمي لري. نو په هر صورت تاسو ویل چې دریس او شپږتیا ولسوالی په ټوله کې موږ لرو چې دا رقم باید تصحیح شي. په ورته وخت کې یو بل موضوع چې د تاسو په مخ یې مول چې د دغه حکومت ولې یا حکومتداري له سیستم په ولایاتو کې یا په سیمو کې تاسو نظارت هم کوي، نو کله چې داسې ولسوالی دي چې هغه ته تر ډیره پورې تاسو نه کولای شئ د آزاد رقابت پر اساس باندې هغوی ته ولسوال واستوي، نو تاسو څنګه کولای شئ د هغوی له کار څخه نظارت وکړئ؟
البته هغه دغه ټول ولسوالۍ نه دي یا هغه ولسوالۍ نه دي چې د آزاد رقابت لارې څوک نه سور لګلی. هغه ولسوال په دغه ولسوالیو کې ولسوال حاضر ده. هغه د ولسوالۍ په کچه باندې حکومتي ادارې هلته شتون لري، د حاکم د په سیمه کې ده او هغوی بیرته په ورځنۍ توګه باندې بیرته ولایت ته راپور ورکوي یا د اونۍ په اساس باندې. د دې د چارو پر ځولو کې هیڅ کوم مشکل نشته.
نو یعنی تاسو د ارزونې معیار د دغه ولسوالانو د ارزونې معیار یا دغه سیمو کې د حکومتداري د ارزونې معیار یوازې د هغوی راپور دی چې ولایت مخام ته ورکوي؟
تر اوسه پورې داسې اوس ولایتي ادارې به دوی ارزولې، ولایتي شوراګانو به دوی چارې ارزولې. اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دغه حکومتي ادارو او د حکومتي چارواکیو د چارو ارزونه دا پنځوس پسته ده. پنځوس خلکو ته ورکو چې هلته هغه د سیمې خلک وپوښتل سي هغوی څومره ډاډه دي څومره نه دي او نور له مسلکي پلوه او له نورو اړخونو بیا ولایتي اداره، ولایتي شورا او دغه خلک دوی وارسوي. له هغو دغه پروسه کې پنځوس پسته ده خلکو ته برخه ورکول شوې ده او پنځوس پسته ده دغه ولایتي ادارې ته ورکول شوې ده. تر دې وړاندې دا پروسه یوازې د خپل اساس ولسي ولایتي اداره به څومره ځنه خوشحاله وه، ولایتي شورا به د څنګه راپور ورکوه او په هماغه اوس موږ خلکو ته لومړیتوب ورکړی ده او هغوی هم دې پروسې ته مشترک شامل کړي دي.
نو ستاسو د دغه پریکړې اصلي لامل دا دی چې تاسو په دغه برخو کې نظارت کې پاتې راتلل که نه؟ هغه ولسوالانو چې تاسو ته راپور درکوئ د هغوی راپور کې ستونزې وي یا فساد و یا هم هغه ډول چې راپور ورکول کېده هغه څه نه و؟ یعنی دقیقا د دغه پریکړې لامل مو څه دی چې باید پنځوس فیصده کې دا نظارت وویشل شي؟
داس بوس کله به لدینه ولسوالیو څخه داسې راپورونه ورکول کېدل چې هلته هېڅ ستونزه هېڅ مشکل نشته، خو د سیمې خلکو بیا هم شکایت درلودی. بیا هغه پروسه به ډېره اوږدېده چې بېرته به د محلي ادارو ته خبر ورکول کېده، بیا به هغه ستونزه پلټل کېدل. اوس هغه د خلکو د شکایتونو په اساس باندې هغه پروسه یو څه سره رالنډه شوله. هماغه خلک پوښتل کېږي هغوی له پیله تر پایه پورې ټول په دغه پروسه کې دخیل د چارې ویني ارزوي او څاري.
خغلی سخیم، یو بل موضوع ډیره مهمه موضوع هغه ده چې آیا تاسو ډاډه یاست چې په دغه درې سو شپږ اتیا ولسوالیو کې داسې ولسوالۍ هم شته چې کلونه حتی ویلی شو چې لسیزه کې هم د دې ولسوال نه دی بدل شوی، او که بدل شوی هم دی هغلته یو میراثي سیستم موجود و چې د هغه میراثي سیستم پر اساس باندې که پلار وژل کېدی یا هم وفات کېدی د هغه زوی به د هغلته ولسوال و یا به ورور و یا به مرار و؟ ول پدې چې په دې اړه باندې موږ ته ډېر شکایتونه راغلي دي، حتی د ولسوالیو نمونه یې اخیستې دي، په هغه کسانو نمونه اخیستې دي چې په یو ډول باندې ولسوالی په میراثي شکل باندې مخته وړي، حتی ولایت هم داسې تاسو په جریان کې چې ډېر شکایتونه په دې اړه باندې دي.
وو دغه شکایتونه موږ ته هم را رسیږي، خو موږ هڅه کړې ده چې ډاډ ترلاسه کړو او ثابته کړو چې تر دې وروسته په هیڅ ولسوالۍ کې نه هغه سرپرست کس ته نه هغه سرپرست وارث ته داسې ځینو ولایتو په اړه باندې هم داسې شکایتونه مخکې کېدل، خو موږ هڅه کړې ده او تر زیاتې اندازې په دې برخه کې بریالي شوي یو. یوازې هغه ولسوالۍ چې په هغه ځای کې امنیتي مشکلات دي، ستونزې دي، نور خطرونه دي، قومي تعصبونه دي، یا له ځینو ناامنو سیمو سره په داخل کې په بغل کې پرتې ولسوالۍ دي، یا داسې ډیورنډ کرښې ته څېرمه پرتې ولسوالۍ دي. دغسې ولسوالیو کې ځینو برخو کې موږ مشکلات لرو او هلته ځینو ملحوظاتو په اساس باندې که دغسې ستونزې، خو په ټوله کې موږ په دې باندې زیاته توجه کړې ده، زیاته پاملرنه مو ورته کړې ده چې هغه نه سرپرست ولسوال لرو، نه ولایت لرو، والي لرو، هغه د ټولو مشکل حل شوی ده. یوازې په ځینو محدودو ولسوالیو کې دغسې ستونزې کېږي.
اما ارقامش دارین که در چه تعداد از 386 ولسوالی از طرف ولسوال سرپرستی میشه، از طرف سرپرست ولسوال کارش پیش میره و همچنان به شکل میراثی است؟
دغه کوم دقیق ارقام موږ لزان سره نه لرو، یوازې موږ ته هغه ولسوالۍ چې دغه په کټګوري په حساب باندې ویشلې دي، دغه کټګوریو په اساس باندې یو سل یولس ولسوالۍ په بشپړ توګه په ښه حالت کې دي چې هلته ټولې دولتي ادارې ولسوال او هر څه شته. په دوهمه کټګوري کې بیا هغه نسبي ښې راځي، په دغو کې هم په ټولو ولسوالیو کې هم ولسوال شته، د دغو شمېر تقریبا 50 ولسوالیو ته رسېږي. په دې کې هم ولسوال شته، هم هغه قضا او څارنوالي او دغه عدلي او قضایي ارګانونه، دغه شته ټوله ته حضور لري او کامل تصرف حکومت لري. بله، متوسط ده، په دغه کې هم حکومتي ادارې شته، خو هغه دغه یو څه محدود دي، هغه یو یو په شاوخوا کې ولسوالۍ دي. موږ یوازې غیر فعال شپږ ولسوالۍ لرو چې په هغه کې ولسوال هلته شتون نه لري، ځینې نورې دولتي ادارې چې هغه هلته نشت لای ناامپۍ دي او د سقوط له خطر سره مخ کېده ده.
ډېر زیاته مننه. یو بل پوښتنه دا چې ډېر انتقادونه دي او موږ ته داسې موارد هم راغلي دي چې ورڅخه شکایت کیږي چې سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې فساد شته. خپلواکه نه ده، په نوم خپلواکه ده، خپلواکي استقلالیت نه لري، په ځینو برخو کې فساد شته، ځینې ولسوالیان یا والیان د پیسو په بدل کې او یا هم د خپل پالنې په بدل کې ګمارل کی.
نه ګورې، د والیانو خبره بیل ده، هغه د والیانو بس او فاتس ول دغه نور برخه حتی تر خاروالانو پورې کچیر تاسو کتم توجه سوی یست، په خاطر دی به دغه خاروالان ټاکل کېدل، دا به یا د سیاسي اړیکو په اساس ټاکل کېدل، یا به د سیاسي فشارونو په اساس ټاکل کېدل، یا به د سلیقو په اساس ټاکل کېدل. خو په دغه ورستیو کې د سیمه ییزو ارګانو ادارې په دغه باندې کار کړی ده، تاسو وینئ زیات ولسوالان د آزاد رقابت لاره، ټول د آزاد رقابت لاره راغلي دي، دوی هغه طرحې لري، زده کړې لري، په دې برخه کې هغه طرحې جوړې شوي وي، امتحان ورڅخه اخیستل شوی وي، وروستی انټرویو رئیس جمهور ورڅخه اخلي. په دوو ولایتونو کې ښځینه ښاروالان یې لرو، میدان وردګو، دایکنډي کې، همدغسې د ولسوالانو په برخه کې ښځینه هم توانېدلی دي چې هغه ولسوالان شي. د مرستیال والیانو په برخه کې نو دغسې کومه ستونزه نشته چې یا د سلیقې په اساس باندې یا د کومو نورو ملحوظاتو په اساس ټاکنې پکې وشي.
بېرته تاسو سره ګرځو ښاغلی سقیم. افضل حدید، رئیس شورای ولایتي بلخ، در با ما روی خط تلفن هستن. آقای حدید، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. قسمی که در جریان هستین، بحث ما، بحث و برنامه امروز ما در مورد اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان است و قسمی که ما بحث امروی آقای سقیم دنبال کردیم، موارد را هم موارد را تایید و موارد را هم رد میکنن، به خصوص مواردی که والیا و ولسوالها از سوی در بدل پول و یا هم بر اساس خیشخوری ها و واسطه و موضوعات مقرر میشن. در این حال موضوع دیگر هم گفتن که ما در بیشتر ولسوالی های افغانستان ولسوال داریم و به شکل نرمال فعالیت میکنن و ما از کارکردشان نظارت میکنیم. خواستیم در این مورد بدانیم که بخصوص در زون شمال افغانستان، بخصوص در ولایت بلخ، چقدر ولسوالی های وجود داره که اصلا ولسوال ندارن یا ولسوال های دارن که سرپرست هستن و یا هم ولسوال هستن که سالهای سال در امی کرسی نشستن.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی و مهمان گرامی شما. بر جناب رئیس فسین احترامات تقدیم میکنم خدمت شما عرض شود که بدون شک چیزی که شما سوال کردین، والیان ولایات معمولا پستای بسیار سیاسی هست و از طرف رئیس جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب میشه و همچنان ولسوال صاحبا بر اساس امو امتحانی که دارن در اصلاحات اداری مقرر میشن و ما خوشبختانه در ولایت شمال افغانستان به ویژه ما میخواییم از دولت بلخ، چون بلخ یک هم گفته میشد که یک امپراتوری خاص بود و جناب استاد عطا محمد نور بود و یکی تغییر تبدیل آمد. شما میفهمین که در بلخ والی جدیدی که آمده به اساس توافقنامه بین طرفین و حکومت مرکزی و رهبری دولت افغانستان به میان آمده که هیچ نوع معامله به اصطلاح پولی و گپای در اقبالی مثلا نبوده، یک بحث سیاسی در بلخ بوده.
هدف از ولی خوشبختانه ما یک مثال هست آقای حدید، هدف از عمومی هست.
فهمیدم. خب ما از عمومی میخوایم، بحث ما محور تنها در بلخ نیست، ولی ما میخوایم خدمت شما عرض بکنم که میخوایم در معلومات که ما در بخش داریم، در ما 14 ولسوالی داریم خوشبختانه و 14 ولسوالی ما ولسوال داره، همش فعال است و یک تعداد زیاد اکثریتشان از طریق رقابت آزاد و حتی از ولایت دیگه هم هست که در اینجا معرفی شدن آمدن. ولی ما فکر میکنم که بحث شهردارها بیشتر می آقای سفین که صحبت کردن، معمولا گفته میشه و گفته چیزی دیگه یک حقیقت داره که یکی کجا پول میگیره در بستای شهرداری، واقعا گفته میشه که شهردارها بدون پول مقرر نمیشه و همچنان زد ندی که ما تایید میکنیم بعضی کارهای بسیار خوبی از ادارات مستقل ارگانهای محلی وجود داره، اما موجودیت فساد ما هم تایید میکنم که در اداره ارگانهای محلی فساد وجود داره و این را آقای سفین باید تایید بکنه. مثال های زیادی داریم، ما نمیخواییم به جزئیات این مسئله برم.
آقای حدید ببخشید، به خاطر از این که بحث بتانیم معیاری تر و مستندتر داشته باشیم، اگر مثال های هم یادآور شوین فکر میکنم بهتر خواهد بود و مردم بهتر قضاوت خواهد کرده بتانن.
خب من خدمت شما عرض کردم که نباید آقای سکینی را منکر باشه که در ارگان های محلی کاملا نگهداری بسیار پاک و شفاف است و هیچ گونه مشکل وجود نداره. من تایید میکنم که در ارگان های محلی فساد هست و این را هیچ کس پنهانم کرده نمیتونه.
بر اساس کدام موارد میشه بگوییم آقای حدید؟ خب
من میخواییم بگوییم که همین که گفتم شاروال ها بدون پول مقرر نمیشن، من نمیفهم کی پول کی میگیره. آیا بعضا موارد گفته میشه که قراردادهایی که میره این قراردادها با ادارات محلی و ارگانهای محلی در تبانی با آنها، بعضا قراردادها یعنی تبادله پول میشه و بعض قراردادها همین گونه است، اداره ارگانهای محلی تا پول نتیم این قراردادها به شورای وزیران نمیره، این مسئله است. و بعضا مقرری های بسیار پایین رتبه، حتی کسایی که پایین رتبه هستن در ادارات میرن و از اینکه خصوصا از ولایات شمال افغانستان وقتی که اونجا میرن شما میتونید اینا مسافر هستن و مشکلات زیاد دارن و طبیعیه که البته همه منظوری میتونه نیست خدای نخواسته در ارگانهای محلی تو فساد است که تماما جایش پول میگیره و چیز میکنه. برخی از ادارات شاید من بر شما گفتم که مثال هایش هم میره، من براتون گفتم که مامورین پایین رتبه که میرن حتی تقاضای از این میشه که برای ما یک بخاری بخر، برای ما یک یخچال در دفتر ما بخر یا این فلان چیز را بیار و ما این کار کنم. در غیر از اگر افتایل میکنم وقتی از شمال افغانستان میرم میگه که یک اتاق کرا بتیم بازه چه خسرگردانی دو روز رخصتی کابل و بالاخره سرانجام ناگزیر میشه که یک چیز پول بده و کار خود زودتر خلاص بکنه. این موارد هست و امیدوار هستم که رهبری ارگانهای محلی سری مسئله فکر بکنن و خوب است که این مشکلات که مردم شمال افغانستان و بخصوص مردمایی که از اطراف در اونجا میرن این مشکلات وجود داره و امیدوار هستم که به این یک رسیدگی شود.
بحث شروال ها را بسیار جدی مطرح کردین و بر اساس همو هم گفتین که اداره مستقل ارگان های محلی باید نگوید که شفاف است، بلکه فساد در به گفته شما در برخی قسمت ها وجود داره. در کل در ولایت بلخ در بحث شروال ها و یا هم در ولایت شمالی افغانستان موردی هست که شروال پول داده باشه و یا هم شما از او آگاه باشین یا بر اساس پول و هم واسطه مقرر شده باشه که یک مورد مستند داشته باشیم حداقل که بتونیم با خیر
سکنه خدمت شما عرض بکنم که فراموش نکنیم چون محور بحث امروز اختصاصی روی اداره ارگانهای محلی هست، یعنی منظور ما هست خدای نخواسته تعبیر سو نشه حرفای ما. در ادارات افغانستان شما چی فکر میکنید که ایج همه مردم وقتی که جپا رو میزنه هوایی میگه هیچ وقتی مثلا هوایی نیست؟ ما برای شما میگم که در همه ادارات افغانستان مشکلات وجود داره و مشکلات اقتصاد یک حقیقت مسلم است که هیچ کس نمیتونه از این کار بکنه در همه ادارات افغانستان، منطور نحوی گرفت و به اصطلاح عملکردها با نظر به صلاحیت های کاری و نظر به پست و ارزش ها تفاوت های خود داره. من فکر میکنم که انی که من اشاره کردم که بعضی از شاروال ها، من نمیخوایم نام این شاروال ها را بگیرم، ولی من برای شما میگم که برخی از شاروال ها که مقرر شدن در افغانستان و یا در افغانستان دو اصل فراموش ناشدنی است، یعنی روابط بسیار تاثیر داره در مقرری ها و همچنان بحث دومش بحث فساد است. ما نباید از این کار کنیم. طبیعی است که در بعضی موارد روابط میتونه بر این مسئله به اصطلاح بسیار تاثیر گذاری است و در این مقرری ها بسیار اثر داره و بحث پول و فساد در مقرری ها حالی یک گپ بسیار عادی شده. از هر ریاست جمهوری شما شروع کنیم تا پایین ترین رده که ما در این مقرری ها بعضن ما گفته نمیتونم اگر 100 نفر مقرر میشه در 100 نفر 80 نفرش پول معامله میشه و 20ش ممکن بعد توانایی و اون چیز خود برای ده. غیر از اون یک حقیقت مسلم است که وجود داره.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای حدید. بسیار لطف کردین. بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حضور داشتین. خغلی سخیم تاسو د حدید سر خبر واوریدلې دوی ویلې چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي اداره باید ومني چې فساد شته. په ځنګړې توګه د خاروالۍ په برخه کې چې خاروالان د روابطو او د پیسو په بدل کې ټاکل کیږي، په ورته وخت کې د ولایت مقام او د ولسوالانو ترمنځ د نه همغږۍ په اړه هم وویل چې دا تر ډېره پورې ستونزې زیږولې دي او خلک ورسره په ستونزه کې دي.
تلاش صاحب زما غږ اورئ؟
ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ ښاغلی سخیم.
د حدیث صاحب خبرې ما واورېدلې، ټولې خبرې مې واورېدې. زه تر پایه پورې دې ته تمه وم چې حدیث صاحب دغسې کوم بیلګه وښي چې له کوم ښاروال څخه دغسې چیرته پیسې غوښتل شوي دي، په کوم معینیت کې، په ریاست کې یا بل ځای کې چیرې غوښتنه ځینې شوې ده، خو دوی داسې تر پایه پورې کومه خبره ونه کړه. یوازې هم د یخچالو د بخاریو د دغو یادونه یې وکړه. هغه فکر کوم ټولې ادارې
ما له ښاغلي حدید نه وغوښتل چې په دې اړه باندې مستند موضوع مطرح کړي، خو دوی هغه ځینې عوامل چې د دوی سره وو د یاد کړل تاسو ته.
د ښاروالانو په برخه کې اجازه راکړئ چې لږ معلومات درکړم. دلته یو ګډوډي سره راغلې ده، هغه ناسم په هوای راغلی ده. د ښاروالانو په برخه کې د ښاروالانو بستونه داسې دي چې د قانون په اساس دا باید ښاروال ځان کاندید کړي په هغه سیمه کې، په هغه ښار کې د هغه ښار اوسېدونکي رایه ورکړي او د لوړې رایې کس راشي د خلکو ډاډ ترلاسه کړي او ښاروال مقرر شي. خو په افغانستان کې دغه ستونزه د زیات خارونو نفوس نه ده معلوم د خېڅو څومره نفوس لري هغه د خارونو ترمنځ د ولسوالیو ترمنځ دغه حدودات او دغه نه دي معلوم تر اوسه پورې ځینې نور ستونزې د موږ نشو کولای خاروالان د انتخاباتو د ټاکنو له لارې وټاکو البته د سیمه ییزو ارګانونو اداره بشپړ توګه هڅه کوي دغه روان کال کې به موږ لیگ تر لیگه کوه کولای شو درې خاروالان دغه وټاکو چې هغه د ټاکنو له لارې راشي دغه زموږ یو پلان ده چې سخ کال وکولای شو دریو خارونو ته د ټاکنو له لارې خاروالان وټاکو نو په اوسنۍ حالت کې دغه ستونزه سره غلی ده هغه بیرته هغه ناسم پوهاوی د
کور مو ودان ښاغلی ساکم ډېره زیاته مننه تر راتلونکي خپرونې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو الله مو مل
تشکر که با رادیو آزادی هستید.